دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زپامی ساحل او ګلاز د تهر کلی وایي. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. اول خبرونه ویان ګلاز.
ستړي مشه ډوډۍ د خبرونو سره ټکی. په شمالي بلوچستان کې په نخښه کې درې فوجیان وژل شوي. د پاکستان حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پراخوي او په امریکا کې فلورنس په میت سمندري طوفان ساحلي علاقو ته نږدې شوي. خبرونو تفصیل. په شمالي بلوچستان کې پرون په یو نخښه کې درې فوجي سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د شروع په ورځ په شمالي بلوچستان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د هغه وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي وو چې په 2008 کال کې فوجي قافله په نخښه کړې وه چې پکې یو لیفټیننټ موید وژل شوی وو. په بیان کې ویل شوي چې پرون د عملیاتو پر مهال په نخښه کې څلور وسلوال او درې سرتیري نذیر احمد چانډیو، فخر او امیر هم وژل شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي له چین سره د اقتصادي راهداري پروژو دایره کار پراخولو او د نورو هیوادونو سرمایه کارانو په شاملولو سلا شوی دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به له چارواکو سره په دې پروژې خبرې کوي. دوی ویل د راهداري پروژو کې مین لاین 1 یعنی د ریل په نظام هیڅ کار نه دی شوی. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې د اور اګاډي نظام هغه هم شامل دي. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام له پیښور تر کراچۍ پورې خکول او خکوي او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي پر تنخواه اخیستونکو کسانو یې ټکس نه دی لوړ کړی. فواد چودھری پرون ماښام د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د مالیو لګولو یا د بجلی او ګیس بیو زیاتولو په اړه په اخبارونو کې خپاره ټول خبرونه ناسم دي.
دا وایي په اخبار کې راغلل چې حکومت د بجلی بیه لوړه کړې، هیڅ اضافه نه ده شوې. داسې وویل شول چې د ګیس بیه لوړه شوې، هغه هم نه دي شوې. او اوس لکه تاسو چې وویل په اخبار کې راغلي چې حکومت پر تنخواهداري طبقې ټیکس لوړوي، دا خبره هیڅ ځای نه ده شوې.
فواد چودھری ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخه بېوزله او تنخواه اخیستونکو کسانو ته ګټه رسول دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمنې کلثوم نواز د لپاره فاتحه هم وشوه. د پاکستان پخواني وزیر اعظم محمد نواز شریف خزي کلثوم نواز مړې لاهور ته رسیدلې او جنازه به نن مازیګر 5 بجې کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن سهار ویل چې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د میرمن کلثوم مړې سره له لندن لاهور ته ورسید. د مسلم لیگ نون ګوند ویان د مریم اورنګزیب وایي چې پرون په لندن کې د میرمن کلثوم نواز جنازه هم وشوه. کلثوم نواز له ډېر مودې راهیسې د کینسر مریضه وه او د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. د پاکستان وفاقي حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر د میرمن کلثوم اخري مراسم کې ګډون لپاره تر اتوار ورځې پورې په پیرول خوشي کړي دي. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې و افغان فوجیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د پشترود ولسوال غوث الدین پر مشال اړتیا ویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو پر پوسته شوې چې په نتیجه کې دوه فوجیان زخمیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې دي. د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کارکونکو نیول شوی دي. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیګا مشال اړې تویل د لوی سارنوالۍ د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او سارنې د سارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوی دي. د رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخستنې وي. د لوی سارنوالۍ ویان وایي د کنټرول او سارنې د سارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره جوړ شوی وو چې په اداري فساد کې ښکېل دولتي کارکونکي وپیژني او ونیسي. تاسو د مشال لړیو خبرونه اورئ. د امریکا کیرولاین ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان نږدې شوی دی چې له وجې یې اوبه ساحلي سیمو ته نږدې ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه ده د 80,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. اټکل کوونکو پرون د سپتمبر په 14 وویل چې حالات به نور هم خراب شي ځکه چې طوفان به نن د شمالي او جنوبي کیرولاینا پولې ته نږدې شي. د طوفان له وجې د سمندر 3.4 میټر اوبه په ساحلي علاقو کې د سیلاب سبب شي او په راتلونکو ورځو کې د بارانونو له وجې سخت سیلابونه هم راتللی شي. فلورنس نومي سمندري طوفان له څلورمې کیټګري څخه 2 میټر راټیټ کړل شوی دی خو چارواکو اوسېدونکو ته خبرداری ورکړې چې محتاط اوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د رواني میاشتې د پټول پښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پښتنه د دغه هیواد د نوم بدلولو په اړه ده. مورګینی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره یو له هغو وروستیو غربي چارواکو ده چې د سپتمبر د دشتمې د ټول پښتنې په دورشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پښتنه به د پخواني یوګوسلاوی دغه جمهوریت ته لار پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه هم وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډي هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا په نوم پر سر د څو لسیزو لانجه هم ختم شي. د امریکا شخصي خلایي کمپني سپیس ایکس مشر ایلن مسک وای د سپوږمۍ چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. سپیس ایکس په ټویټر پاڼه د سپتمبر په 14 وویل چې بی آر ایف راکټ کې د سپوږمۍ په مدار کې د چکر لپاره یې لومړي شخصي مسافر نوم ثبت کړی چې خلا ته د عامو خلکو رسائی لړ کې یو مهم پرمختګ دی. سپوږمۍ ته تر اوسه پورې 40 انسانانو سفر کړی او آخري وار په 1972 کال کې په اپالو مشن کې ستورمزلي سپوږمۍ ته تللی و. او اخری خبر د کرکټ درکوم. د شای هوادونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبۍ کې شروع کیږي. په ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او د هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنی د ګل په ورځ لومړی میچ کوي. دا د مشالو ډی خبرونه او د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. یو ریال په 3.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 3.10 روپۍ او په 3.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 20 او په کوټه کې 10 او 12 وي.
تاسې زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې په نښته کې 3 سرتیري او 4 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ښځې مړی نن مازدیګر په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. د پیښور انتظامیه په ښار کې د محرم له پیله تر 10 نیټې پورې 144 دفعه کولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو یوې ټولنې په اسمبلۍ کې د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب د بلونو پر نه منظورۍ انتقاد کړی دی. خو د تحریک انصاف یو سیاستوال وایي
مونگ اس سے رالو دلتا اسمبلی کے مونگ ٹول دا خبریں پہ انشاءاللہ دیز باندے با ریز کو
د خیبر پختونخوا د آبادی بهبود اداره وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به د صوبې آبادی دوه چنده لوړه شي. دا چې دا به لویې ستونزې پیدا کړي.
ستا آبادی سیوا کیږي. ستا سکولونه په هغه تناسب باندې نه جوړیږي. ګیس ریزروایر چې دي هغه ختمیږي.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې امریکایي پوځي مرستې نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد د هغه هیواد د لګښتونو پیسې نه ورکوي. خو شنون کې بل دریځ لري.
ان کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے
کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے.
لمشال ریڈیو سروس. لومړی بوزو تورزو د پاکستان پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې پرون په همزونی کې پنخته کې 3 سرتیر او 4 وسلوال وژل شوی. چارواکي وایي پوځیانو په سیمه کې عملیات کول چې وسلوال ور باندې برید وکړ چې لکبله انخته وشوه. تر انخته ورسته پوځ په سیمه کې پراخ عملیات وکړل چې تر ماښام روان ول. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
ځایی انتظامی عسکری چارواکو او ځایی خلکو مشال ته پخلی کړی چې 13 ورځ شمالی وزیرستان همزونی خټی کلی کې امنیتی فورسیز باندې وسلوال برید او د برید وروسته د فوز په عملیاتو کې دواړه لورینه او کسان وژلی شوي او دوه ټپی شوي دي. چارواکي وایي همزونی خټی کلی سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو باندې برید کړی و چې درې عسکر پکې وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي وو. عسکری او ځایي چارواکو په وینا تیره ورځ سحر فوز خټی کلی همزونی او خواوشا کې عملیات پیل کړل چې تر ماښامه جاری ول. په دغه عملیاتو کې د دوی په وینا ځایي وسله والو کمانډر آفتاب چې په پړه کې مشهور وو د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل شول. چارواکو د دغه وسله والو عکسونه رسنیو ته خپور کړي او جسدونه یې بویا بریګیډ ته راوړل. د دوی په وینا پرون شپې یې کمانډر آفتاب اورف پړه کې جسد ځایي مشرانو ته حواله کړ. شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا بامی چاودنې وسله وال او هدفي بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانان مشران او هم امنیتي سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. د انتظامی او عسکري چارواکو مشالته وویل سیمه کې د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې توندې کړې او وزیرستان کې امن پر ځای کول د دوی اولنۍ ترجیح ده. دوی وویل چا ته به هم اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خځې مړی نن مازیګر په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. 15 بجې وخت ښودل شوی دی چې 15 بجې به د هغې د جنازې لمونځ کیږي او ورسره به هغه په جاتی عمره کې په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغې مړی نن سهار وختي لاهور ته له لندن ورسېده. کلثوم نواز چې وه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه، په برتانیا کې په لندن کې تر درملنې لاندې وه چې د 9 پر ورځ مړه شوه. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د مسلم لیگ لون مشر میا شهباز شریف د هغې د مړي پسې لندن ته ورغلی وو او له هغه ځایه نن سهار د پاکستان هوایی شرکت په الوتکه کې په پرواز کې راورسوله لاهور ته. هلته څه هلې ځلې روانې دي. په لاهور کې میا نواز شریف هم خوشی شوی دی، عملته په جاتی عمره کې دی. په لاهور کې لور یې هم ده، زوم کیپټن سفتر یې هم دی، نور د مسلم لیگ کارکنان هم دي. د مشال راډیو خبریال احمد الله رسر د ټلیفون په کرخه دی، دی راته معلومات راکوي چې څه روان دي، کوم سیاسي مشران راغلي دي، جنازې لپاره څه تیاری شوي دي.
امیر ترتوش د سیاسي مشرانو خبره ده، نو پرون یعنی د سلور نواخل شپږ بجو پورې چې کوم وو هغه نواز شریف سره د ملاقات وخت، یعنی د مختلف سیاسي ګوندونو غړي چې کوم وو هغه پرون راغلي وو نواز شریف سره تعزیت کړی وو. نن چې کوم 15 بجې جنازه ده، نو چې د څومره ګوندونو غړي چې دي چې پکې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند او نور په صدر رحمان ډله او داسې نور یو شمېر ګوندونو غړي چې کوم دي، نو هغه به د خپل پلاو سره راځي. 15 بجې به په جنازه کې چې کوم دی جنازې لمونځ کې به ګډون کوي. لکه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه به د پنجاب گورنر چودھری سرور او دغه شانتي د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار نه علاوه نور چې کوم صوبائی وزیران دي د هغې په مشرۍ کې به پلاوی راځي. دغه شانتي د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی د هغې پلاوی به هم راځي. د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند مشر زرداری، شریک چیرمین زرداری او چیرمین بلاول بوټو زرداری چې کوم دی هغه به هم رایوند ترازی نواز شریف سره به ملاقات کوي. نو دا شان د مختلفو پارټیانو غړي چې کوم دی هغه به جنازي لمونځ چې کوم دی په هغې کې به ګډون کوي. خو د دې علاوه د مسلم لیگ نون چې کوم کارکنان دي، نو د هغې راتګ سلسله چې دا هغه شروع ده هغې را روان دي او اوس نه لږه شیبه وړاندې د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکنانو ترمنځ لږ تاوتریخوالی هغه وخت را مخته شو چې کله کارکنانو غوښتل چې مخې ته لاړ شي او پولیسو هغې نه پرېښودل. نو د مسلم لیگ نون لخوا هم د مشروعي لخوا دا بار بار اعلانونه کېږي چې تاسو جنازه چې کوم 15 بجې ده شریف میډیکل سیټي کمپلیکس چې کوم دی د هغې سره خوا کې میدان کې، نو پکار ده چې تاسو هغه وخت راشئ دغلته جنازې لپاره. اوس ډېر وختي دی، اوس د راتګ نه ډډه وکړي. دا مهال د بیګم کلثوم نواز مړی چې کوم دی هغه په دغه یاد کمپلیکس کې چې کوم دی د هغې په ساتخانه کې پروت دی. د غرمې مونږ وروسته به دا جاتی عمرې ته راوړي. هغلته چې کومې زنانه یا چې کوم خپل خپلوان دي یا نور چې کوم خلک دي هغې چې راغلي زنانه، نو هغې ته به مخ ښکاره کولی شي او د هغې وروسته به بیا د جنازې لپاره به راوړل کېږي همدغه کمپلیکس میدان ته. او بیا د جنازې کېدلو وروسته به دا بیا مازیګر 15 بجې وروسته به دا بیا په جاتی عمره کې د خپل فخر میا شریف چې کوم دی د هغې په خوا کې ښخوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. احمد الله رسر د ټلیفون په کرخو او معلومات یې راته راکړل چې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف میرمن کلثوم نواز چې مړه شوې ده د هغې جنازه نن 15 بجې کېږي. ګڼ مسلم لیګي کارکنان هم ور روان دي، ورسره د نورو سیاسي ګوندونو پلاوي هم ور روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور انتظامیه د محرم له لومړۍ څخه تر 10 منټې پورې په ښار کې د قانون 144 د فنافظه کړې ده، چې ورسره سم پر موټر سایکل پر غبرګې سپرلی او د خلکو پر جلسو بندیز لګول شوی. له دې سره سره انتظامیه ښار ته د افغان کډوالو پر ورتګ هم پابندي لګولې ده. کډوال وایي دا ډول محدودیتونه یې ورځنی ژوند اغېزمنوي. احمد الله یو ځل بیا.
د پېښور د ډیپټي کمشنر لخوا به جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، افغان کډوال نشي کولای چې د محرم لومبۍ نه تر 10 منټې پورې پېښور ښار او خصوصا فوزي علاقو ته لاړ شي. په بیان کې ویل شوی د محرم په لومړیو 10 ورځو کې به د موټر سایکل په ډبل سورلۍ، د وسلې په ګرځولو او اذان او جمعې د خطبې پرته د لاؤډ سپیکر په کارولو به هم بندیز وي، او دا حفاظتي ګامونه ځکه پورته کړی شوي چې په یادو ورځو شپو کې څه قسمه بدې پېښې رامخې ته نه شي. په دې وروستیو کلونو کې د محرم میاشتې دوران د شیعه مسلمانانو په ماتمي لوسونو وسلوال بریدونه شوي وو، چې له وجې د دې میاشتې پر اتک سره د ملک په وړو او لوی خارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وار وار ویلي چې په کیمپونو او خاریو کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ کې لاس نه لري، خو دې باوجود پاکستاني چارواکي په محرم میاشت کې او د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د افغان کډوالو تګ راتګ محدود کړي. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې په لکونو افغان کډوال ژوند کوي او وایي چې هر کال د دا قسمه بندیزونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وي. نور حبیب چې په پېښور کې د یو افغان ښوونځي مدیر دی، مشال ریډیو ته وویل د پېښور د ضلعي انتظامیه تر مخه د محرم په ورځو کې به امام باړو ته په ورڅېرمه هوټلونو، سرایو او کورونو کې به د نابلده خلکو په اوسېدو بندیز وي، او ځایي خلکو ته به هم هغه سیمو ته د داخلېدو اجازه نه وي چې امام باړې پکې موجودې وي او یا ماتمي جلوسونه ترې تیریږي. دا بندیزونه د پاکستان د قانون 144 د فطر لاندې لګول شوي دي، او خبرداری ورکړی شوی دی که چا ورڅخه سرغړونه وکړه نو له قانون سره سمه سزا به ورکړل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پلانونو وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي د پاکستان او چین اقتصادي لار په پروژو کې د نورو هیوادونو د پانګونې چارو لپاره 2 کسان ګمارلي دي. نوموړی وایي د اورګاډي پر نظام سمولو به تر 9 ارب ډالر پورې خرڅ راځي. ټاکل شوی و چې له دې پروژې سره حکومت له پېښوره تر کراچۍ پورې د اورګاډي پټلۍ او نظام معیاري کړي، خو د ولسي تحریک مشر وایي په دې پروژه کې پېښور نه دی شامل. ګلیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پراخولو په اړه دواړه هیوادونه سلا شوي دي. خسرو بختیار ویل دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به په دې پروژې خبرې کوي. نوموړي په خبرو کې د راهداري پروژو کې د ریل نظام یعنی مین لاین 1 په اړه ویل چې په دې هیڅ کار نه دی شوی.
پچھلی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرائرٹی کے اندر نمبر 1 پروجیکٹ ایم ایل 1 ہونا چاہیے تھا.
تیر حکومت لا پکار وا چې ایم ایل 1 یعنی د ریلوی نظام په لومړی توپ کې وای، خو د دې پر ځای موټروی او اورنج لاین یعنی میټرو یې جوړ کړی. د ایم ایل 1 یوې څنګې بشپړولو لپاره 9 ارب ډالرو ضرورت دی. د دې لپاره یو داسې ماډل جوړو چې له خطره پاک وي. موږ غواړو چې په څنګه کې نور هیوادونه هم برخه واخلي.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې یو ایم ایل 1 یعنی مین لاین 1 دی. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام اپګریډ کول یعنی نور ښه کول دي. په دې کې له کراچۍ تر پېښوره د ریل ګاډي نظام ښه کول دي، او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د شمیرو تر مخه په دې به شاوخوا 9 ارب ډالر لګښت راځي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې په مین لاین 1 یعنی ریل ګاډي کې پېښور نشته، او په دې لړکیې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک هم خبر کړی وو.
ټیکسلینا تر کراچۍ پورې دغه د سی پیک په والا سره دا جوړ دی دا نوې کېدې نشي. دا چې نوې کوي ټول پلونه به بدلې. دغه اوږد دی، دغه ښه شوي دي چې دوی یو روپۍ پنه نه لګولې، او دا بالکل فیزیبل نه دی. نن هم که ریاست پاکستان د دوی انجینئرنګ فیزیبلټي وکړي، نو هغه کې چې کم دی مغربي روټ، چې کم دی شانګلا تاکوټ، یعنی تاکوټ شانګلا خوځاخیلا درګې پېښور د رسمل خان جوب کوټا گوادر ته تللی، دا د هغوی نه ارزان پرېوځي، هغې نه کم قیمت وي.
سید عالم مسعود وویل چې د پاکستان ریلوې نظام زوړ دی او معیاري هم نه دی. په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په اړه سید عالم مسعود وویل چې موجوده صوبایي او مرکزي حکومت کولی شي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پروژې ورکړي.
د تحریک انصاف صوبایي او مرکزي حکومت دی، په خپله عمران خان یادومه دغه عدلته صوبایي حکومت دی چې هغه چې کم شیونه په صوبایي اسمبلی کې په وخت کې متفقه قراردادونو په شکل کې منظور کړي دي، که دوی په هغه باندې عمل وکړي نو هم د پښتنو د بلوچو مسله حل کېږي. خو آیا دوی به وکړي که نه؟ ځکه چې دوی د پنجاب د خفه کولو دغه خطره به واخلي که نه به واخلي.
د اقتصادي راهدارۍ په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د سپتمبر په 9 د چین د بارونو چارو وزیر په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی و. دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې اقتصادي راهدارۍ پروژې به سرته رسوي.
ګلایز رپورټ موږ د خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې خویندو کور مشران وایي له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په صوبایي اسمبلی کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه قانوني مسودې پرتې دي چې تر اوسه منظوري شوې نه دي. دوی دا خبرې پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړې چې تفصیل یې په اړه شبیر احمد جان راکوي.
دا خوین د کور تنظیم یوې مشرې لیلا شانواز مشال لیډو ته وویل چې تیره خوشا 15 کال راسې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په کورونو کې د زنانه رو تشدد په ضد بل او د کم عمرې د ودونو بلونه پراته دي، خو له هغې ته لا تر دې دمه قانوني شکل نه دی ورکړل شوی.
یو خود ټولنه اهم کم چې د ویمن پروټیکشن لپاره دی، هغه ډومېسټک وایلنس بل چې تقریبا 13-15 کال داسې پکار کی، خو هغه تر اوسه پورې اسمبلی فلور باندې را نه او هغه پاس نه شو، پکارې چې دې باندې زر تر زر کار وشو.
ممن زلې سره تعلق درونکی عائشہ حسن وای چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه بغیر د عملی کار صرف لوزونه کوي.
په دې خار کې په هر کور کې ماشومان خزي کورونو کې لوخي انځي زی نه انځي داغي دوال کې یو کپ تی مات شي وخی ټکې مون پخپل کتلې زده تصویم چې د مسلیتو کې دی وړاندې اني نه. دا وزیران چې په دې لارو تیریږي، دا ماشومان چې شي صفاکې، دا ماشومان چې خیر غواړي، دا ماشومان چې د دې ګلونه خرسي، دا اسې داوی دي دا ټول درو.
ولی هم په دغه غونډه کې ګډون کوونکي په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي رابعه بصر نه پښتنه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې دوی به خپل دې دور حکومت کې دغه او دغه شان نور بلونه هم پاس کړي.
مونږ اوس چې رالو دلته اسمبلی کې مونږ ټول د خبرې به ان شاء الله دې باندې به ریس کوو. او یو خبر ډېر مې زیات زړه خفه کېږي، د لپاره چې قانون سازي هر څه لمونږ وایو چې وشي، نو مونږ ایز ا هیومن بینګ زمونږ سره هغه د فرض مونږ میل والے نه پوهیږي چې دا وایلنس والے کوي دا لیډیز باندې.
دا چې په اسمبلی کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو بلونه ولې نه پاس کیږي او یا که پاس کیږي هم دومره وخت ولې اخلي، نو د مدني ټولنې غړي ګلالی وایي چې دا بنیادی توګه د اختیاراتو جنگ دی او سړی دا غنی چې غنی خزل حق ورکول د د خپل حق نه لاس وینځل لی چې دا سه قلم نه ده.
اصل کې خو کدی تک غور سره وکتی شي نو لکه دا د سړو د خزو د دواړو په حق کې خبره ده، خو سړی دا غنی جوړی دا زمونږ انټی خبره ده. اول ته اسمبلی کې خو سړی په زیات تعداد کې ناشتي دا غي اویرنس دا غي سنسټایزیشن هغه هغه لیول والے نه ضرور خزه امپاور کې او د حد تیرا ولې جګه تا کوټ کې درول شي او تا نه سیزن کلیم کول شي. دا ظاهر د پاور ډاینامکس ته چینج کې کوم پاورفل هغه چره هم خپل پاور نشټ کول غواړي.
پونډه کې برخه ستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو ماشومانو علاوه د کم شمیر ډلو او د نرخزو د حقونو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړي او په هغې باندې بیا عمل درآمد هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د آبادۍ یا نفوسو بهبود اداره وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به د صوبې آبادی 2 چنده شي او د خلکو اساسي ضروریات پوره کول به لا ګران شي. دا خبره د دې ادارې مشرانو پرون په پېښور کې د آبادۍ کنټرولولو پروژې په اړه په یوه غونډه کې وکړي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو د آبادۍ بهبود ادارو چارواکو ګډون وکړ. دوی تر 2000 زیږیز کاله په هیواد کې د آبادۍ د زیاتېدو مخنیوي پر لارو بحث وکړ چې په اړه یې ځلاند یوسفزی رپورټ لري.
2012 کال کې د برتانیې په لندن ښار کې د نه شپېتو ملکونو ترمنځ د آبادۍ د قابو کول لپاره فیملی پلاننګ 2020 یا د خاندانی منصوبه بندۍ 2020 په نوم یو پروژه لاسلیک شوه. د پاکستان په شمول د غټول هغه ملکونه وو چې د حمل د مخنیوي د دوایانو یا نورو شیانو کارول پکې کم وو. پېښور کې د زیارت پروز د ټول پاکستان په کچا د پاپولیشن ویلفیئر یا د آبادۍ د ښېګړې د ادارې غونډه وشوه. غونډه کې د 2020 کال پورې د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره په شوي کار او په راتلونکي کې د نوي کار په اړه مشاورت وشو. د خیبر پختونخوا د یاد ادارې ډایرکټر جنرال فضل نبی خان مشال رډیو ته وویل چې د خاندانی منصوبه بندۍ 2020 پروژه کې د نه شپېتو ملکونو 1.6 میلیونه یا 12 کروڑ ښځو ته د حمل د مخنیوي دوایانې یا نور شیان رسول هدف دي.
په دې 120 میلیون کې زموږ د پاکستان چې کوم شیر دی زموږ د آبادۍ په حساب سره هغه 7.6 میلیون جوړیږي، مثلا 76 لک جوړیږي. او هغه کې بیا کوګوري نو چې څنګه زموږ د صوبو آبادی را 53% پنجاب دی، دغه سه 14% مونږ یو دغه سو دغه د هر شوبې به خپل خپل ټارګټ دی چې په هر شوبه به سونه میاندو خندتا د سرویسز رسي.
نو موږ جاتوی چې د پاکستان آبادی هر کال 2.4% سیوا کیږي او د خیبر پختونخوا آبادی 2.9%. نو نوموړي په وینا په دغه رفتار سره به د پاکستان آبادی 9 کاله پس او د خیبر پختونخوا آبادی 25 کاله پس 2 چنده شي. د آبادۍ د خیګړې د ادارې د خیبر پختونخوا ډیپټي ډایرکټر سید عمران شاه وایي چې د آبادۍ د سیوا کېدو له وجې ټول ملک د اوبو او د نورو بنیادی اسانتیاو د کمښت سره مخ دی.
خسته آبادی سیوا کیږي چې تاسو کلونه په هغه تناسب باندې نه جوړیږي. ګیس ریزروایرز چې دي هغه ختمیږي. الیکټریسټي چې کومه ده هغه زیات آبادو ته رسول لپاره بستا زیات تغه پکار وي. نو نقصانات ډیر زیات دي. او بل ټول نه غټه ایشو چې کومه ده هغه د هیلت ریزن دی چې کم ابا مور هغه د دو دریو سلورو نه زیات پچی روړي او د دریو کل نه کم وقفه ساتي، د هغې صحت هم خراب وي او د هغې د بچي صحت هم ته نقصان رسوي.
د اسلام آباد د پاپولیشن ویلفیئر پخوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر ممتاز اسکر وایي چې وسایل برابر نه وي نو د آبادۍ ډیروالی د ګټې پر ځای نقصان کوي.
کم بچي خو هغې چې کم مخکې ایجوکیشن کول، هغې ته ښه خوراک ورکول، هغې ته ښه کپڑے اور مطلب چې هغې چې کم کوالٹی آف لائف دا پکار چې امپروو کی بنسبت دا چې ډیر بچي هغه کی وایي کې پکې صحت ټیک نه وي او هغه مړ شي پکې.
پاکستان د رقبې په لحاظ سره د نړۍ درې دیرشم غټ ملک دی، خو د نړۍ د ملکونو د زیاتې آبادۍ په جدول کې په 5 نمبر دی. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی نږدې 21 کروڑ ده او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ګډون وروسته اوس د صوبې آبادی 3 کروڑ زیاته ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په سوات پوهنتون کې یوې نه حکومتي ادارې د خبریالۍ او روان پوهنې یا نفسیات زده کوونکو ته په رسنیو او ټولنه کې له ښځو سره د توپیر پالنې په اړه معلومات ورکړل او ورته روزنه وکړه چې په خپل کار کې څه ډول احتیاط کولی شي. دوی پرون په یو ورځنی روزنیزه غونډه کې زده کوونکي پر دې پوه کړل چې په خپلو رویو او لیکنو کې له بدلون سره کولی شي چې له ښځو سره امتیازي چلند ختم کړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات پوهنتون کې د اسلام آباد څخه تعلق لرونکي یو غیر دولتي ټولنې اکس ریسرچ سنټر لخوا یو ورځنی تربیتي پروګرام وکړی شو چې پکې د جرنالیزم او نفسیاتو زده کوونکو برخه واغسته. روزنه کې رسنو او چاپیریال کې د جنس په لحاظ سره په فرق بحثونه وشول. زده کوونکو ته د جرنالیزم څانګې مشر جمال الدین ویل چې د پاکستان په زیاتره رسنو کې دغه فرق ښه په ډاګه کیږي چې پکې ښځې په هر راپور کې قصورواري ګرځوي یا د هغوی لپاره داسې ټکي استعمالوي چې دغه مناسب نه وي. باید نوي خبریالان د دغه څخه ډډه وکړي.
زب مثال درکم لکه لڑکی آشنا کے ساتھ باغ دا خو یو جرم نو دی قسم الفاظ نا دا ظاہری کی چې دا ټول گناہ قصور صرف تری خز ذات ته نو دا سی قسم رپورٹنگ نه پکار پکار داري چې مونږ دی اصلاح وکړې شي او مونږ دی جرم ته د جرم په نظر وګورو. مونږ دی خبر د دې لپاره نو چې مونږ زنانه پکې ټارګټ کو دی سر زما خبر غټ شي، زما خبر دی هایلایټ شي، د دې چکر نه د دې دغه مونږ لره وستل پکار.
روزانه کې ګډون کون کې د نفسیاتو کون کې بختاور وای چې چاپیریال کې هم د خزو سره امتیازي سلوک د کور دننه شروع کیږي. دوی په وینا په کور کې دننه مور او پلار ته هم په دا اړه د روزنه ضرورت دی.
کله یو مور چې دا هغه چې کسنګ خپل لور ته خونه کوي هغه ته وای چې دا کار باندې کې دا بده سکے مور له پکار چې هغه خپل زوی ته هم وکی، ځکه چې مونږ چې به روزو جنکو ته عادت کمی دی الکانو ډیری نو پکار چې هر یو الګ خپل کور نه وزي دغه نو مور له پکار چې هغه تربیت د ستري قبانو کې چې هغه چې د جنکو ته لگا پدا سی غلط نظر باندې شکته
دیادی ټولنی غړی شایسته حکیم پتاغه محل ویل چې رسانو او چاپیریال کې د جنس په لحاظ سره امتیازي رویو بدلون لپاره دوی د تیر درو لسیزو څخه کار کوي او دغه لړۍ به راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز ګلیاز وړاندې کوي. په شمالي بلوچستان کې پونکو یو نخته کې درې فوجي سرتیري او څلور وسله وال وژل شوي. دا خبره د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر میگا په یو بیان کې کړې. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي له چین سره د اقتصادي راهداري پروژو دایره کار پراخولو او د نورو هیوادونو سرمایهکارانو په شاملولو سلا شوې دي. نوموړي دا خبره پونکو اسلام آباد کې خبرو غونډې پر مهال کړې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي په کار تنخواه اخیستونکو کسانو یې ټیکس نه دی لوړ کړی. فواد چودري پر ماښام د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبرو غونډو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د مالیو لګولو یا د بجلۍ او ګیس بیو زیاتولو په اړه په اخبارونو کې خپاره ټول خبرونه ناسم دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف خزی کلثوم نواز مړی لاهور ته رسیدلې او جنازه به یې نن مازدیګر 5 بجې کېږي. کلثوم نواز له ډېر مودې راهیسې د کینسر مریضه وه او د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 9 افغان فوجیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. دا خبره د پشترود ولسوال غوث الدین پرون مشاله ذکر کړې. د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي دي. دا خبره د لوی سارنوالۍ بیان جمشید رسولي دغه مشاله د سر په ځانګړي خبرو کې کړې ده. د امریکا کیرولین ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان رسېدلی دی چې له وجې سمندري اوبو ساحلي سیمو ته نږدې ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه د 80,000 خلکو د کورونو بجلي منقطع شوې ده. د اروپایي ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشر فدریکو مورکوري پرون د مقدونیا له اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې د رواني میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دغه هېواد د نوم د بدلولو په اړه ده. د امریکا شخصي خلایي کمپنی سپیس ایکس مشر ایلن مسک وایي د سپوږمۍ چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. او د شاهي هېوادونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځني ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبۍ کې شروع کیږي. د خبرونو لنډیز مو لګولیاز واورید او اوس هم ورزو چې په د پاکستان په ورځپاڼو کې نن اداریو کې 25 باندې باز شوه دي. زموږ خبریالي دغه ادارې لوستې دي او ځنیتنه منتخبي کړې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بلوچستان پس د کوهار د کولی په غر کې د خواري کهو په یوه پیښه کې مړه کېدل دردونکي او د افسوس وړ دي. ادارې وایي چې د افسوس وړ دا هم ده چې حکومت کانکنی محفوظه جوړولو کې دلچسپي نه لري. د مهنت او د افرادي قوت محکمې د خواري کهو په استحصال چې څنګه سترګې پټې کړي نو هغسې د کانکنۍ لپاره د خطرناکو طریقو په استعمال هم اعتراض نه لري. ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د اصولونو خلاف او د ضروري آلاتو د استعمالولو بغیر مزدورانو ته د ساده ناروغۍ تکلیف پیدا شي او نورې بیماریانې ورته هم لګي. ادارې اخره کې لیکي چې د شانګلې د خواریکو همت وسایلی شي که د هغې د مرګ خفګان وکړی شي ولې چې هره ورځ جنازې کولو پس هغې بیا په دې غرونو کې د کار کولو همت وکړي. صوبایي حکومت له د دې په سمدستي توګه نوټس اخیستل پکار دي. د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بلدیا ټاون فیکټري 6 کاله تیرېدو پس د 268 د متاثره کسانو کورنو ته لا تر اوسه انصاف نه دی ملا. ادارې وایي چې په فیکټري کې د اور لګولو په جرم کې 9 کسانو کې 2 کسان په جیل کې دي او نور یا په ضمانت او یا له ملکه تښتي دلی. اوس هم د چارواکو لخوا دا لوس کیږي چې د دې فیصلې کیس به د دې پیښې د بلې کلیزې پورې وکړی شي. ادارې وایي د سند صوبې های کورټ ته رپورټ ورکولو کې یوې مشترکه تحقیقاتي ډلې 3 کاله ولګول چې پکې دعوه شوې وه چې د کلنګ په شخړه په کارخانه اور د متحده قومي مومنټ غړو لګولې وو. ادارې کې راغلي چې ریاست د بلدیا ټاون کارخانه ملزمان مخې ته راوړلو کې د اطمینان وړ کار نه دی کړی او د کارخانو ځینو حالت ښه کولو کې د غفلت نه کار اخیستی. اوس هم د اورونو مخنیوي لپاره مشینري نشته او د حادثې په وخت زر رسېدلې هم نه دی ښه کړي. ادارې کاږي چې په کارخانو کې کارکوونکو حالت هم هغسې دی ځکه چې د خپلو حقونو خوندي ساتلو لپاره د اتحادیو جوړولو کې لالچي مالکان خنډونه جوړوي او ریاست هم څه دلچسپي نه ښایي. د بلدیا ټاون کارخانه پیخه زموږ د تاریخ په بدترینو پیخو کې یو کېدی شي، خو د داسې پیخو د بیا مخې ته راتلو امکانات د مخکې په شان ډیر دي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د 1400 شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي اندیا ورکړی شوی او د بجلی په نرخونو کې د 100 روپو د زیاتوالي خبرونه هم را روان دي. ادارې په وینا چې د حکومت لخوا په شیانو معمولي ټیکس په ولس بوج جوړ کړی، خو بلخوا که وکتلی شي نو ولس ته ډېر کم د حکومت لاړخه اسانتیاوې ورکړی کېږي. ادارې وایي چې حکومتونه ځینې سختې فیصلې کوي، خو فیصلو په نتیجه کې راغلي حالاتو کې ولس ته اسانتیاوي هم ورکول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د مارکیټ نرخونه مناسب ساتلو، د ملاوت خاتمه او د ولسی خدماتو ادارې سره سره نور سهولتونو لپاره هم کوټلي ګامونه دي واخیستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اگست پر 13 عمران خان د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه او کاري پیل کړ. هغه د اقتصاد ژغورلو ژمنې تکرار کړې او اوس وال سټریټ ژورنال وایي چې د نوموړي حکومت له چین سره د اقتصادي لار په پروژو کې د پاکستان په ګټه بدلون غواړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مرسته پیل شوې یوه پروژه ناکامه شوې. بشیر ګواښ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د پاکستان حکومت له چین څخه غواړي چې دغلته د اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې د لویو تعمیراتي پروګرامونو پر ځای د غریبۍ ختمولو او فیکټریانو جوړولو کار پر مخ یوسي. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نوی حکومت د اګست لمیاشتې کار پیل کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د هغه د حکومت چارواکي د 2.2 اربو ډالرو په چینی پروژې کې لوی بدلونونه غواړي. دا پروژه د چین د یو سړک ایوی کړی تر ټولو لوی برخه ده چې چین پکې سړکونه د اورګاډي پټلۍ او سمندري بندرګاه جوړوي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه پروژه کې خپلو غوښتنو ته په محتاط ډول د بیا اصلاح ټکی کارولی دی. دوی غواړي چین د روغتیا او اوبو په برابرولو کې هم مرسته وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پروژې مالی چارې به څنګه کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې چې کومې منصوبې روانې دي هغه ټول کمرشل یا د پیسو پیدا کونې پروژې دي. د یادونې ده چې تیر هفته د چین بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و او د رپورټونو تر مخه په دغه مسله خبرې شوې وې. بلخوا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د یوې لویې پروژې د ناکامۍ په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه کړې. دا پروژه پروموټ نومیده چې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی لخوا د 280 ملیون ډالرو په مټ پر مخ بیول کېدله. ورځپاڼې لیکلي چې د دې پروژې مقصد لږ تر لږه 15,000 میرمنې پر خپلو پښو ودرول وو، خو دا کار یې نه دی کړی. په افغانستان کې د امریکا په لګښت جوړیدونکو پروژو د نظر ساتنې ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د وخت په تیرېدو سره یو ایس ای آی ډی د دې پروژې اهداف بدل کړل. په لومړي سر کې پلان و چې 12,500 میرمنو ته دندې پیدا کړي، خو وروسته دا شمیر 1,440 ته راکم کړل شو. د دې رپورت په ځواب کې یو ایس ای ډی ویلي چې دوی به د دې پروژې د لاسته راوړنو جایزه واخلي او زیاته کړې ده چې نیغ په نیغه یې 50,000 افغان میرمنو ته د مدني کارونو او بیلابیلو روزنیزو پروګرامونو لړکې مرسته کړې ده.
په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو په تور تورن دوه کسان وای په مارچ کې د هغه هیواد سالسبری ښار په چکر ورغلی ول. پر دوی تور دی چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته یې د اعصابو فلجولو ماده ورکړې وه، خو دوی پرون د روسیې له آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې دا تور رد کړ. د برتانیې د وزیر اعظم ویاند پر دې مرکې سخت انتقاد کړی دی. سالم احمد صالح د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورٹ اوروي.
هغه دوه کسان چې د برتانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکارېدي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برتانیا د دغو مشکوکو کسانو عکسونه 9 ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خپاره کړي وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل
تام یې знаменита собор
ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا استه د سالزبوري کلیسا یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده د خپل 133 متره مناره او ساعت لکبل چې لا هم فعالیت لري یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوی وي خودی نه پوهیدل چې سکریپال چیرې وسیږي د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل زه یوه پوښتنه لرم بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود ندی خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 سرګی سکریپال او د هغه پر 14 لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه د بریتانیا حکومت په یو اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوې مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي
د سالم آباد سالی رپورټ موریده د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان جګړه بهرنی اړخ لري او دا مهمه ده چې د ترهګرو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار زیات شي عبدالله د هیڅ هیواد نوم وانخیست خو پرون یې هندۍ ورسنیو ته وویل له هیواد بهر باید د ترهګرو ځالې ختم شي نوموړی په ممبئی کې د افغانستان او هند ترمنځ د درې ورځني سوداګریز نندارتون پرانیستې په موخه هغه هیواد ته ورغلی عبدالله دا څرګندونې پر داسې محل کړي دي چې د سې شنبه پر ورځ د ننګرهار په مومندره کې په یوه ځانمرګي برید کې ګڼ ولسي وګړي ووژل شول په عین وخت کې د دفاع وزارت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخوي یوسف زادران تفصیل راکوي
اجرایی رئیس عبدالله چې هندوستان ته په یوه رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړي دي ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي دوی د حل دوه مهمې لارې دا دي د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څېر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي اجرایی رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د درې ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې 70 کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پیښې نړیوال غبرګونونه راوپارول د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځمې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي
دی وی دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ.
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ.
پښتو انتخاب کړئ.
بیا د پاکستان برخه وټاکئ.
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي برنه حقې پاکستان ته مرستې نه دي بندې کړي، بلکې د دې کار نتیجې ورته معلومې دي نو ځکه یې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل البته پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پوځي مرستو بندول نوې خبره نه ده، او دا چې اسلام آباد پر خپل دریځ ولاړ دی چې واشنگتن ته نه دي په کار چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ائتلافي هیوادونو پیسې بندې کړي. هلته کارپوهان وایي امریکا غواړي د افغانستان په اړه پر پاکستان فشار لا زیات کړي، خو ځینې یې په دې اند دي چې واشنگتن او اسلام آباد د یو بل امتحان اخلي. ګلایاز رپورټ لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په واشنگتن کې یوې سړینیزې ادارې تر سوري لاندې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې په پاکستان فوزي امداد بندولو نتیجو څخه پوره خبر وو او دا کار یې په اسانه نه دی کړی. د جان بولټن په خبر امریکا غواړي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې په مکمله توګه همکاري وکړي، ځکه چې دا د امریکا لپاره د غیر معمولي اهمیت خبره ده. د امریکا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان سره فوزي امداد ځنډولی وو او په اسلام آباد یې تور لګولی وو چې وسلوالو طالبانو ته یې په افغانستان کې بریدونو لپاره په خپل هیواد کې پټنځای نه کړی دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی وو. تیر اونۍ د امریکا دفاع وزارت په کانګرس غږ کړی وو چې پاکستان لپاره منسوخ کړل شوی امداد د نور مقاصدو لپاره کارولو اجازه ورکړي، خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ ونیزي خبري غونډې ته ویلي دي چې د امریکا له خوا یې په هیواد بندیدونکو کې 300 میلیون ډالر امداد نه، بلکې د ترهګری ضد جنگ کې لګول شوی لګښت او په کار ده چې امریکایي ادا کړي.
یو ایس آی هاز آلسو کلیریفاید دټ اټ واز ناٹ ا نیو ډیولپمنټ اند ناٹ لنکډ ٹو دی وزټ اف دی سیکرټری اف سٹیټ.
امریکا د دې خبرې سپیناوی کړی چې دا نوې ګام نه وو او نه هم د بهرنیو چارو وزیر سفر سره تړلې وو. موږ سم په دې دریز ولاړ یو چې پاکستان ته د اتحادی هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورت فند امریکایي مرستو سره مساوي نه کی.
Our position is consistent that CSF reimbursements cannot be equated with US assistance suspended earlier this year.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په امیر متین وای د جان بولټن خبره تر یو بیان حد پورې ده، د دې ډیر زیات اهمیت نشته او په موجوده وخت کې دواړه هیوادونه د یو بل امتحان اخلي.
امریکا مې دیکھیں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر پینٹاگون ہے، پھر این ایس
اے. امریکا کې د بهرنیو چارو، د دفاع چارو، د قومي سلامتیا او د سپین ماڼۍ یعنی وایټ هاوس خپلې زاویې دي. کله له یو خوا سخت بیان راسي نو بل اړخ نرم بیان جاری کړي. د دې بنیادی وجه دا ده چې د ټرمپ ادارې په پالیسیو کې تسلسل نشته او په هغه کې بدلون راځي. بل دا چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو اثر اندېښمنه کړې ده او په دې پوه ده چې د دې مسلې پوځي حل نشته. په دې حالات کې هغوی ته د پاکستان ضرورت دی.
اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے.
امیر متین زیادہ کڑچ د امریکہ او پاکستان ترمیز تعلقات کی پرمختک شبی دی او تر وسه پوری ډیر زیاته سخت پالیسی نه د خپل کړي. بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په تلد مسعود وای چې امریکا له لوري امداد بندولو مقصد په پاکستان فشار زیاته ول دی
کې پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان
ددی مخا دادا چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړی. خدا به قتل وی چې آیا پر اختیا اهم پاکستان خپل پالیسی کې بدلون راولي او یا د دې نتیجه بدا وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات نور هم ترنګل شي، د سره بدا فاصله نور هم زیاته شي. دا یو اندېښنا موجوده ده.
گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ اچھا ہے.
کارپو تلت مسعود زیادہ کړه چې پاکستان تر یو حد پورې د هغو عناصر پر ضد کاروائی کوي چې امریکا یې غوښتنه کوي. د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې پاکستان به د نورو په جنگ کې ځان نخ کېلوي.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د خوست چارواکي وایي د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نوي ودانیو جوړولو او نور وسایلو له برابرولو سره کارکوونکو ته مناسب کاري چاپیریال جوړ کړي. دوی پرون د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست د نوي دفتر پرانیستې پر وخت وویل په تدریجي توګه به د کارکوونکو لپاره مناسب چاپیریال جوړ کړي. په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
پورسته کلونو کې هڅه شوه چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانۍ ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي. خوځای چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانۍ او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی یاد سرګندونې د پنځمې پورس د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوي ودانۍ په پرانیسته کې وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل
مسؤل چاپیریال د کارمندانو لپاره اړین ضرورت ده او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځلې کړې سي د خپلو ټولو اداراتو لپاره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړو. کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونزې وي هغه مو هم په پلان کې دي تر څو په راتلونکو کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوي ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په دوو پړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې د مامورینو لپاره مناسبې ادارې خونې او نوري اسانتیاوې لري. د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوای ریاست ودانۍ نه درلوده نو له دې کبله اړول چې یو بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله اسناد او نور وسایل زیانمنېدل.
مختلف ځایونو کې به مو کوچکشي کوله ټول اسناد او مدارک هم غیر منظم وو. د دغه اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډیره بریده زمونږ هغه اداري ستونزې به حل شي. موږ به د یو ښه کریمه حول خواندان بشو خپل دفتری چارې به د یو ښه منظم سیستم سره به پر مخ یوسو.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي.
مخکې واقعا موږ هغه ستونزې درلودلې ځکه ادمي تعمیرونو او موږ په خپله تجارت او صنایع په تعمیر کې موږ په مخلار او دغې تعمیر په شتون سره موږ اکثره کمه انشاءالله به حل کېږي او ستونزه به انشاءالله رسېږي.
د خوست اداري کمپلیکس چې یو لسیزه وړاندې د خار لویدیز کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی اوس په کې ډیری ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره د پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورید. اوس هم د دې خبري سات اخیرنی رپورټ. د راډیو او انسان ملګرتیا پخوانی ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې چې د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځینې نورو ملګرو یې په لومړي ځل په دې تجربه کې بریالي شول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 زیږیز کال کې د راډیو غږ واورید. د هغه کال د مارچ په 6مه د آل انډیا راډیو پېښور نشریات یا خپرونې پیل شوې. نجیب عامر په پښتو سیمو کې د راډیو د ارزښت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ هم اورو او ورسره به پر فیسبوک باندې دا هم راته ولیکئ چې راډیو ستاسو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی او څومره ارزښت لري. نو د راډیو په اړه باندې دا رپورټ او له رپورټ وروسته به یو لنډه نغمه هم در سره شریکه کړو. له دې سره به خبري سات پای ته ورسیږي. په بل غړي کې به بوریوال کاکړ او ګلایاز در سره یو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو تبعی آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بیخي یو عجیبه په دې احساس باندې وه چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دی دا څنګه راوځي. خو بیا وروسته چې کله خلک دې سره بلد شو، په دغه وخت سندرې نیغ په نیغه نشر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوي دي، یا کمې زبردست وړې وړې ډرامګې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمن جان په وازونو کې وړې وړې ډرامګې شته دي، هغه ریکارډ شوي په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شوي دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای که رادیو نه وای، د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زه دا غواړم چې که فرض کا پېښور رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلی وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلی وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلی وای. ځکه چې دا خلک زمداري چې ردی کار کو په دې رادیو کې کار کو، حمزه بابا دې کار نه، بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے دا تو خلک جسم دا پختو دیر متبر نه امیدی دا پختو باندې ریډو پہ خور پہ جن دری دی
او یا قربان او د بے غمینو او د بے غمینو خوب دمنو بل سن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاره پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر سور کړی دی.
ډیر سور یې ورکړی دی. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله ټول شو زای په زای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو او خلک ورته راغون شو رادیو به ورکړي. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لا ولې ورځ مینه وه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیکونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلمه. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلو په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګو. خو دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.